ستړي مشي د غرمې 12 بجو خبري غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. نن د جمعې مبارک ورځ او د 2021 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې مې د خپلو همکارانو په مرسته ته بیلابیل خبري مطالب درته چمتو کړي دي. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. په سر کې تاسو ته احمد شاه زمي د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی. په پاکستان کې نن د سینټ د مشرتابه لپاره انتخابات کیږي. په بلوچستان کې د کولی په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر هیله ښودلې چې د مې تر لمړۍ نیټې به ټول امریکایانو ته کورونا واکسین ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. برخو بیا د اپوزیشن د لس ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دي. برخو د سینټ د مرستیال مشر چوکۍ لپاره د واکمن ګوند لخوا میرزا محمد اپریدی او د اپوزیشن اتحاد لخوا مولانا عبدالغفور حیدری ولاړ دي. د دې وړاندې مارچ پر 3 نیټه د سینټ لپاره د نیمای غړو ټاکنې ترسره شوې وي. دا مهال د پاکستان سینټ ټول سلغړی لري. سینیټران د شپږ کلن لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د نیمای غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالي سوو نیمای چوکیو بیا انتخابات کیږي. خو د سینیټ د مشر مرستیال مشر د کار مودا تر 3 کال پورې وي او د سینیټ د غړو لخوا انتخابیږي. په ولسانګ د کولی په یو کانګ د 14 لامل شپږ کان کیندونکو وژل شوی دي. پیښه پرون له کوټ شار څخه 15 کیلومتر لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کولی په شخصي کان کې رامسته شوی ده. په کان کې اته کارګر په کار بوخت ول چې د ګیز جمع کېدو لپاره 14 وسو او سمدستي کان ونړی دي. د بلوچستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر نصیر احمد خان ناصر نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د پیچ له ځای څخه 2 کان کیندونکو ژوندۍ راستلي خو هغه نور شپږ مړه شوی دي. په بلوچستان کې زیاتره وخت د کولی په کانونو کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. په روان کال کې تر اوسه 15 کان کیندونکو په دا ډول پیښو کې وژل شوی دي. په کراچی کې د ترګریز د عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد په وژنه کې د تورنو دوه پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. د نقیب مسجد کورنۍ وکیل صلاح الدین پور پرون لاوریدین ورسره مشال راډیو ته وویل چې عدالت تدرې ګواهان وړاندې سول او هغوی ګواهی ورکړ چې د پولیس لخوا د نقیب مسجد د نیولو پر وخت موجود ول. عدالت د دې مقدمې د اورین لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسجد د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچی کې پولیس نیولی وو او لدین نور کسان سره یو ځای وژلی وو. هغه وخت د دې شهر د ملیر پولیسو پخوانی افسر روانوار داوه کړې وه چې له پولیسو سره په مقابله کې څلور ترهګر وژلي خو د سیند پولیسو په لټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب مسجد وژنې په مقدمه کې روانوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځینې په جیل کې دي او ځینې پخواني پولیس افسران او سپاهیان له 3 کلونو راهیسې مفرور دي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې یا پی ټی په دې هیواد کې د چین ویډیوي اپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی دا ګام پرون د پېښور هایکورت له امر وروسته پورته کړ او ټول انټرنیټ رسونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک بندولو لارښوونه وکړه. ټیک ټاک پر ټولنیز رسنیو د لنډ ویډیوګانو خپرول اپ دی خو عدالت پرون په خپل پریکړه کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پرېوتې ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. عدالت دا پریکړه د ټیک ټاک پر ضد د دوو میرمنو د درخواست د اورېدنې پر مهال وکړه. پی ټی له دې وړاندې هم د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر ټیک ټاک بندیز لګولی و چې لاس ورځې وروسته د دې کمپنۍ له هغې ژمنتیا وروسته بیرته لرې کړ چې له خپلې پاڼې به د کاروونکو هغه ټول حسابونه بندوي چې غیر اخلاقي مواد خپروي. خبرونه مشال راډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن هله شو د لږ دمه تر لمړي نیټه به هر بالغ امریکای ته کورونا واکسین ورسیږي. نوموړي دا خبره پر ماښام د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي مرستو بندل لسلیک ول سو ساته ورسته پر ملي ټلویزیون وکړه. بایدن د کورونا ور جانی وبایل نه د لمړي کلیس پر مهال پسپن وانی کې د وینا پر مهال هله وشو چې د واکسینو په کارول سر به دا هیواد د جولای تر څلورمه رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت ته نږدې سي. نوموړي پر دې مهال اعلان وکړ چې د دې اداره بل امریکای ایالتونو سرکار وکړي چې په زیات روغتي مراکزو درملتونونو د واکسینو په ولسی مراکزو نور ګرځند مراکز کې د واکسین موجودګي باور کړي. جو بایدن زیاته کړې چې ادارې د جنگي حالت غونډې پړاو کې دا او د کورونا وبا محرو لپاره د حکومت ټولې هڅې په کار راوستلې دي. کورونا وایرس په امریکا کې تر دې دمه 15,000 زیات کسان وژلې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
دا احمد شاه زمي چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې لما نجیب عامر سره او د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. د پاکستان د سینټ یا مشرانو جرګې د مشر د ټاکلو لپاره نن ټاکنې کیږي. واکمنې ډلې صادق سنجرانی او مخالفو ګوندونو یوسف رضا ګیلانی مخې ته کړې. کارپوهان سوئی
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته بزی. څنګه چې هغه اعلانونه آلریډي کړي دي چې 26 مارچ نه لانګ مارچ به شروع کیږي او 1 اپریل باندې فلانه فلانه زه ترسو ټیکټیکلی دی بیا سټریټ احتجاج طرف ته ځي.
د بلوچستان په مارواړ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوو پولیسو په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. د مارچ له 19 نیټې راهیسې پاکستان کې 60 کالونه د زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ پیل شوې.
ټول صبح کې شروع شوه دي خو چونکی کوم ځای کې خلکو ځان رجسٹر کړی دي نو هغه ته میسجونه راځي او هغه بیا زموږ هسپتالونو ته راځي او هلته یې دغه ویکسین لګي.
په کابل کې د پاکستان سفیر د افغان سولې پروسې په اړه تازه څرګندونې کړې. موږ پی راپور لرو. د شانګلې منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثر نړولې. یو حکومتي چارواکی وایي
هغه ایریا ډیمیج شوی ده خو چې کوم بظاهر اثر ښکارېدو هغه داسې و چې دا لکه مخکې شوی ده. هغه ځای لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په هغه منګول دره کې هغه مو پوهې هم کړو چې دا یو غلط کار دی.
پر دې سربیره ځینې نور راپورونه هم د دې خپرونې برخه دي. د اورېدو لپاره د مشال رادیو سره اوسه. دا مشال رادیو ته د راپورونو لوري ته مخه کوو. د سر راپور مو د پاکستان د سینټ د مشر د ټاکنې په اړه ده. د مارچ په 3مه د سینټ پر 9 سیټونو ټاکنې وشوې او په تعقیب نن د سینټ د مشر او مرستیال ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد طاهر خان راکوي.
اسلام آباد کې نن د سینټ نوی اتسل وی غړو سوګن پورته حاله په واخست او په سینټ کې یو مشر سینیټر مظفر حسین شاه هغه د غونډې مشري وکړه چې د سوګن وروسته بیا هر یو سینیټر چې کم یو رجستر وي په هغې کې هغوی هغې امضا کړه دستخطونه وکړه او وروسته به دا غونډه د څه وخت لپاره وځنډېدې شي چې د نامزدګۍ کاغذونه د سینیټ د چیرمین او دغه رنګې د مرستیال چیرمین یا رئیس لپاره هغوی خپل کاغذونه داخل کړي او د حکومت چې کوم پی ټی آی او د هغې اتحادیان دي د هغې لخوا صادق سنجرانی هغه د چیرمین لپاره کاندید دی امیدوار دی او دغه رنګې د مخالفو ډلو لخوا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د پیپلز پارټی یو مشر دی دې کاندید دی. دغه رنګې د مرستیال چیرمین لپاره ډیپټی چیرمین لپاره د اپوزیشن د مخالفو ډلو لخوا عبدالغفور حیدری چې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر دی دې کاندید دی او دغه رنګې د پی ټی آی او دغه د اتحادیانو لخوا مرزا افریدی دا د نائب چیرمین لپاره ډیپټی چیرمین لپاره کاندید دی. اوس کله په سینټ کې دا وخت د ممبرانو د شمیر په اړه باندې خبرو کونو دا وخت په سینټ کې کم تعداد دی د پی ټی آی او دغه د اتحادیانو نه هغه اتسل وخت او د اپوزیشن چې کم د سینټرانو شمیر دی هغه 50 دی. دا وخت د سینټ چې کم ټول شمیر دی د سینټ د غړو هغه 99 دی. اسی سل تعداد پاتې شو ځکه اول د سینټ تعداد وو 100 خو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د زم کې دوروسته سلور سنیټران هغه کم شو اسیاته سنیټران وی او سلور چې بیا راتلونکي انتخابات کې په هغه کې هم کم شنو. دا وخت سل تعداد دی لیکن نه نوی موجود دی ځکه چې یو سنیټر اسحاق ډار د مسلم لیگ نون هغه لا سوګند رپورټ کړی هغه لندن کې دی. نو تعداد د حکومت او دغه د پلویانو ته سلوخته او د اپوزیشن 50 جوړیږي. جماعت اسلامي چې یو سینیټر دی په سینټ کې هغه ویل چې دی به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي چاته به رائے نه ورکړي. دواړه غاړې د حکومت او دغه رنګه اپوزیشن دوی د اطمینان څرګند کړی چې دی به دا انتخابات وګټي لیکن چې کله بیا بل غونډه راوبلل شي د انتخاب لپاره نو بیا به معلوم شي چې کله نتیجې مخې ته راشي چې چا انتخابات ګټلي دي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو او د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن د لسو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ امیدوار دی. دواړه له تیرو څو ورځو راهیسې پر سیاسي ګوندونو ګرځي او د ځان لپاره ورڅخه رایې غواړي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه ټاکنې ښایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدله کړي. خو څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سینټ چیرمن ټاکنې له هغه نه ورځې وروسته کېږي چې کله اپوزیشن اتحاد په کامې اسمبلی کې د حکومت په مقابله کې د کمو غړو لرلو باوجود د اسلام آباد په سینټ باندې حکومتي امیدوار ته شکست ورکړی وو. د ماتې وزیر اعظم عمران خان مجبور کړی وو چې له کامې اسمبلی د باور رائے واخلي چې بیا وروسته په اخیستو کې بریالی هم سو. یوسف رضا ګیلانی چې اسلام آباد پر چوکۍ حکومتي امیدوار ډاکټر حفیظ شیخ ته شکست ورکړی وو، نن د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ لخوا امیدوار دی او مقابله له حکومتي کاندید صادق سنجرانی سره ده. دواړه له تیرو څو ورځو راهیسې په اتحادي او مخالفه ګوندونو ګرځي او د سینټ چیرمن جوړېدو لپاره ورڅخه رایه غواړي. د سینټ ټول سل غړي دي چې په کې دا مهال 48 د حکومت او 250 د اپوزیشن ملاتړي دي، خو د سینټ د اسلام آباد د چوکۍ برعکس دا ځل بیا د حکومت پر ځای په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي او همدې ته په کتو سره باید یوسف رضا ګیلانی بریالی سي. خو کارپون وایي چې د هیواد په سیاست کې تر اخیری وخت پوري په حتمی توګه هیڅ نسی ویل کېدلای. همدې طرف ته په اسلام آباد کې میشت خبریال اسد علي تور چې د عدالت او سیاسي چارو په اړه رپورټینګ کوي وایي په سینټ کې د اپوزیشن د اکثریت سربېره هم صورتحال چور لټ بدلېدلای سي.
صورتحال چور لټ بدلېدای سي. د صادق سنجرانی پر ضد د اعتماد پر مهال هم بدل شوی و. کله سنجرانی د سینټ مشر جوړېدی نو هغه وخت هم صورتحال چور لټ بدل شوی و. اوس هم دغس کېدای سي. عوامي نشان پارټي په بلوچستان کې له بلوچستان عوامي پارټي سره په اتحاد کې ده او که سنجرانی ته ووټ ورکوي نو د اپوزیشن د رایو شمېر به راکم سي. دغسې که جماعت اسلامي یوسف رضا ګیلانی ته رایه نه ورکوي بلکې له سره یې د هیچا په حق کې نه استعمالوي نو هم ګټه د حکومت ده. نو دغسې معجزې موږ په دې وروستیو ټاکنو کې لیدلې دي. یو ځل مو د سینټ د عدم اعتماد تحریک او بل ځل مو په 2013 کال کې د سینټ چیرمین د ټاکنو پر مهال.
عوامی نیشنل پارٹی دا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخه دا ویلی دی چې خپل دواړي رائے به یوسف رضا ګیلانی تور کوي. تر دې وړاندې د عدم اعتماد تحریک پر مهال د دې ګوند سینیټری ستاره ایاز د اپوزیشن پر ځای صادق سنجرانی ته ووټ ورکړی وو چې هم په دې اساس ای این پی هغه له پارٹی وایستله. څو ورځې وړاندې صادق سنجرانی او د دفاع وزیر پرویز خټک د ای این پی له مشرانو سره ملاقات کړی وو چې په کې حکومتي ډلې د سینټ مشر په ټاکنو کې د دې ګوند ملاتړ غوښتنه کړې وه. اسد علي تور پر ټاکنو کې د صورتحال د چور لټ بدلېدو په ملاتړ کې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د خبري حواله ورکوي چې نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې وه. هغه ویلي چې صادق سنجرانی د ریاست کاندید هم دی خو هغه د ریاست وضاحت ونه کړی. البته د پاکستان په سیاست کې په عمومي توګه د ریاست اصطلاح د فوج لپاره استعمالېږي. اپوزیشن دعوه کوي چې د سینټ مشر د ټاکنو له ګټلو سره به د وزیر اعظم عمران خان د واک زیوال شروع شي. خو البته حکومتي وزیران په وار وار وایي چې حکومت هړنګېتو ته هیڅ خطر نشته او خپل 15 کلنۍ موده به پوره کوي. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي د سینټ مشر ټاکنې به شایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدله کړي. که فرض کړه ټاکنې حکومتي امیدوار ګټي نو په ممکنه توګه څه کېدای سي؟ ډاکټر تکی د دې په جواب کې وایي
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته بزي. څنګه چې هغه اعلانونه الریډي کړی دي چې 26 مارچ نه لانګ ماو شروع کیږي او یا کم اپریل باندې فلانے فلانے زه تر اوسه او زم ډیر انټرېسټینګ ونه کې ټاکلې ده د فیض آباد چوک یاد کړی ده چې کوم پنډه او د اسلام آباد په منځ کې ده. مولانا سیف الرحمن دغه پاتو خو بار بار دا خبر هم کړی ده چې د لانګ مارچ خو پنډه طرف ته مقصد د جی ایچ کیو طرف ته تیر شي. اما د سپام نه ده چې جی ایچ کیو باندې بدی مارچ کوي خو بهر حل علامتي خبره ده چې پنډه کې مارچ وشي. نو بیا خبره ده پارلمان کې خو بهر حل غیب احتجاجونه کوي او عدم اعتماد خبره بیا هم کې دي شي خو ټیکټیکلی دی بیا سټریټ
احتجاج طرف ته ځي. وکفرز کا د اپوزیشن اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی د سینټ چیرمن چوکۍ کټی نو د دې به په ممکنه توګه د دې هواد پر سیاست څخه اغیز وي. دا هم ډاکټر تکی جواب راکوي.
که ګیلانی صاحب دې کې پاس شي نتیجه بداوی چې هغه خپل لغه 53 ووټونه په خپل ځای باندې وساتل او دیشی چې د حکومتي اتحاد نوم دوه درې ووټونه ورته ملاو شي. نو دا د اپوزیشن هغه پوزیشن ته تقویه ورکوي چې هوا بدلېدلې ده. دا خبرې چې کېدې چې عمران خان به لس کالو دپاره به وي او شل کالو دپاره به باجوا صاحب ناست وي او جنرل فیض به وي، نو د هغه بیانیه چې کومه ده هغه ته بیا زیان رسي او د اپوزیشن د پی ډی ایم اتحاد چې کومه اوس پوزیشن دی چې بھائی د فوج د سیاسي معاملاتو نه لاس واخلي، خپل چې کوم منصبي کارونه دي هغه دې کوي، نو هغه
خبرې ته بیا تقویه ملاوي. پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر بیا یو بل اړخ ته اشاره کوي. دی وایي که فرض کا صادق سنجرانی د سینټ د مشرۍ ټاکنې ګټي، نو له دې سره تر فشار لاندې د عمران خان حکومت به لږ څه د هوسایي سا واخلي.
زه په خپل دا نظر لرم چې دی وخت کې حکومت چې کوم مشکل سره مخ شو، کوم چې یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د سینټ نشیز ګټلو، د هغه نه پس ک صادق سنجرانی د سینټ د چیرمنشپ د ووټ ګټي، نو د عمران خان صاحب چې هغه خراب شوی ساک سیاسي ساک چې کوم دی هغه به سنا سره په خپل ځای ته واپس راشي او دوی به سا والی، یعنی کني د هغه د خپل کسانو هم زړه غورځېدلې دي او د هغه په خپل هم پوزیشن خراب شوی دی چې هغه حکومتي او سیاسي معاملې د اړې په خپل کنټرول کې نه دي.
اپوزیشن او ځینې کارپوهان پر فوج دا تور پورې کوي چې عمران خان په واک کې راوسی او د صادق سنجرانی د سینټ چیرمن جوړولو کې پخوا رول لوبولی و. همدا ظلم د سینټ په انتخاباتو کې له کارپوهانو سره د فوج د رول وېره ده. خو د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د خبري غونډو پر مهال په وار وار دغه سي تورونه رد کړي او ویلي دي چې فوج باید په سیاست کې راشکیل نکړل سي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د بلوچستان په مارواړ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. پیښه پرون په یو شخصي کان کې رامنځته شوې وه چې د مرستو کار یې تر نن سهاره پورې روان و. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د کویلې په کانونو کې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنې شوې چې یو شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شپېته کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. د چا مړی چې نن سهار وختي راایستل شوي دي. د خبرې په کوټ کې د بلوچستان د ناوړي وضعیت د مخنیوي د ادارې یا پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان ناصر و مشال ریډیو ته کړی ده او ویل دي چې په پیښه کې دوه کسان تیر ورځ ژوندي راایستل شوي وو.
دا چې دا میتین ګیس ورته وایي، میتین دا هغه ګیس جمع کیږي په دغه کې، هغه د نارنګي ګیس څو د کوسرام
پر پیشه باندې خپل په پاکستان کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې مشر سلطان لالا سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې په اغیزمن کان کې د هوا تر ایستلو لپاره هیڅ انتظام نه و سوی، چې له امله دغه شپږ کان کیندونکي د چاودنې وروسته د مرګ سره مخ شول.
هر مایز باید د هوایی ولري، په دې کې هوایی نه و، هوایی څه وکړه؟ یو دا چې سی مائنز کی دگے سی خرابی وی او دویم دا کدا مائنز خلق سی نی نو چھت خلق سی دی ہغه پر دا غلار باندې بیا وزی الٹرنیٹ لا نو چھ دا دوار شیا نی چھ دا دے دوار تا پھل دا پار دی اوائی نی نو نتیجہ دا کی دی بیا ہت کتان چی ہغه بیا منتی عمر سدی کی کتان چو گو رہی مائنز تھوڑا دیر زور ور دی دا مائنز انسپیکٹر دا دس سورے دی نی سی او مائنز انسپیکٹر پدی کی خپل ڈیوٹی نہ پرکی کلا کوٹ کراچی کو چی خپل نوم لری چ گوا دا خونی روڈ دی بغل سی مر و دکھی تا دا نوم ور کڑی دی چی دا دا مزدورانو قتلگا دا
دل دا خبر دا یاد ونی ور دا چی دا جمرات پا ورز دا کوٹی او سوی پا منزنی او غرنی سیما مارواڑ کی اتا کان کندو کی دا کورت کول کمپنی پا یو کان کی دا کوئلی دا رایستولو پا کار بخت و چی ناسا پا دا گیس لعمل پا یاد سوی کان کی چاودن وسوا او پا نتیجه که کان ونره دی دغه ډول هلته اته سره کان کیندونکي بد پات اسول د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسیدلې او هلته د مرستو کار پیل کړی وو او تر تیر مازګره پورې دوه کان کیندونکي ژوندي او د یو بل کس مړی راستلې وو. په دې اړه چیف انسپکټر ماین شفقت فیاض تیر ورځ وو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه اته سوه فوټه لاندې په مځکه کې سوې ده او د ګیس له امله مرستندوی کارکوونکي د مشکلاتو سره مخ دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کوئلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتیږي او په روان کال کې تر اوسه پورې یو 50 کان کوونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. د پاکستان د سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې چې په کال 2000 کې د بلوچستان د کوئلې په بیلابیلو کانو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 200 کان کیندونکي وژل شوي وو. په دې کې د زیاترو تړاو د خیبر پښتونخوا، افغانستان او د بلوچستان سره وو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یو شورزو کراچی ته الته په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرون د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې مقدمه اوریدنه وشوه. عدالت د نقیب مسید په وژنه کې د تورنو دوه پولیسو په ضمانت د خوشې کېدو غوښتنه رد کړه. په پرونۍ اوریدنه کې درې ګواهانو عدالت ته خپل بیانونه ورکړل. عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 18 نیټه ټاکلې او امر یې کړی چې دې مقدمه کې د نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د قضیه اوریدنې وروسته د نقیب مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال رادیو ته ویل چې په مقدمه کې درې ګواهان عدالت ته وړاندې شو او د پیښې د ګواهۍ بیانې عدالت کې ریکارډ کړو. ګواهانو د نقیب مسید په وجنه کې تورن، پخوانی پولیس آفیسر راونوار او د هغه د ملګرو شعیب شوټر او پولیس آفیسر امان الله مروت د هغو موبایلو نمبرو ګواهي ورکړه په کومو موبایلو چې راونوار او نورو د پیښې په وخت د هغوی سره رابطه کړې وه او بیا د پیښې ډیر وخت وروسته هم راونوار او نورو تورنو کسانو هم دغه موبایل نمبر کارولی خو بیا څه وخت وروسته یې بند کړی دی.
فارمل وټنس تھا جس نے کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا.
هغه ویل چې ګواهانو دا ګواهي ورکړي چې موږ هلته کې موجود وو چې پولیسو نقیب الله مسعود ونیولو او د ځان سره یې بوتلو. د نقیب الله مسعود د پیښې درې پولیس ګواهان عدالت ته وړاندې شو او خپله ګواهي ورکړه. ګواهانو د دې خبرې ګواهي ورکړه چې د پیښې په وخت په کوم موبایلو نمبرو د هغوی سره رابطه شوې وه. هغه موبایل نمبر یې د راونوار او د هغه د ملګرو وي او بیا په قضیه کې یو بل ګواه دا ګواهي هم ورکړه چې د پیښې په وخت هغه هلته موجود وو چې پولیسو نقیب الله مسعود او د هغه ملګري ونیول او د ځان سره یې بوتلي وو.
ڈال کر ان کو لے کر گئے دو دوستوں کو اور نقیب اللہ کو.
صلاح الدین پور زیادہ کرا چھ نور گواہان بہم یاد عدالت تا اڑان دکھے گی. خدا عام قضیہ ندا دا نقیب مسید پا قضیہ کی گواہانو تا دڑکی ورکول کی گی اہم لدغ لاملا پنزو گواہانو خپل بیانونا برتا اغستی دی. پولیس گواہی لا نرازی، گواہان دا گواہی بیان ورکولو ڈیر یری گی خوبیا عدالت دا پولیسو بیان شمول د وو گواهانو د گرفتاری ورنٹ هم جاری کړي وو. یاد عدالت د بلی اوریدنی لپاره د مارچ 18 نیټا ورکړه او امر یې کړی دی چې په قضیه کې نور گواهان دی هم عدالت ته وړاندې کړي شي. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او قمر هم عدالت ته وړاندې شو. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود په 2013 کال کې د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار دا وکړی وه چې د ډزو په مقابله کې څلور ترهګر وجلې دي، خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جعلي بللې وه. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو راسي مخروران دي. راونوار چې څو ورځې وړاندې هم په دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دې ورته استثنا ورکړی شي، خو بیا د سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلي وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په دسمبر کې برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تور نه لګولي وو، د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه هم لګولي وو. برتانیا ویلی وو چې راونوار د یو سل نوینا په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 200 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو دا او تاسو موږ په مشال ټکی کم باندې هم همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه رپورت لرو. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکونکې ده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پرېښودو په برخه کې د مسؤلانه پرېکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور.
په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادې رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي، څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استنبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو، خورا زیاته مهمه ده چې مسولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسولانه وتل او مسولانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د احمد تکل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. احمد شاه زمی درته د خبرنو لنډیز سره اوروي.
په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی. په بلوچستان کې د پولیو په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. پیښه پرون له کویټ ښار څخه 60 کیلومتره لرې ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلې په یو شخصي کان کې رامنځته شوې ده. په کان کې اته کارګر په کار بوخت ول چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړېدی چې له کبله دوه کان کیندونکي ژوندي راستل شوي او شپږ نور مړه شول. په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد په وژنه کې د تورنو دوه پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت خوشکې دوه غشتنه رد کړې ده. د نقیب مسجد د کورنی وکیل صلاح الدین پاور پرون لاوریدین ورسته مشال راډیو ته ویل چې عدالت درې گواهان رانسول او هغوی گواهی ورکړه چې دوی د پولیسو لخوا د نقیب مسجد د نیولو پر وخت موجود ول. د پاکستان د مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای په دې هیواد کې د چین ویډیو ایپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی ای دا ګام پرون د پېښور های کورټ له امر وروسته پورته کړ او ټول انټرنیټ رسون کمپنیان ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک ایپ بندول لارښوونه وکړه. ټیک ټاک په ټونیز رسنیو د لنډ ویډیوګانو خپرول ایپ دی. خو عدالت پرون خپله پرېکړه کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پریوتي ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هله شوډلې چې د مې تر لمړي نیټه به هر بالغ امریکای ته کورونا واکسین ورسیږي. نو مړي دا خبره پر ماښام د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي مرستو بندل لاسلیکولو څو ساعته وروسته امریکای ولست پر ټلویزیون د وینا پر مهال وکړه. بایدن د کورونا وایرس جهاني وبا اعلانې دوه لمړي کلیز پر مهال تسپینوانی کې د وینا پر مهال هله وشوده چې د واکسینو په کارولو سره به دا هیواد د جولای تر څلورمې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت سره نږدې شي.
دا احمد شاه زمی چې تاسو ته لند خبر نو وړاندې کول. اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم موږ تاسو لپاره بیلا بیل راپورونه د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ او د دغه راپورونو تفصیل ووره. د خبرونې په دې برخه کې یو سیمایز راپور درته وړاندې کوم. د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د هغه هیواد پر پخوانی مشر د اداري فساد یا کرپشن نوي تورونه پورې کړی دي. په همدې حال کې د تازه مظاهرو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه اته نور مظاهره چان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته یې کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي خو پوځ دا اعتراضونه په بې رحمۍ سره ځپلي دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر سر په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شویو وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوې او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوی دی. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا احمد تکل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوم. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثر له تیرې سمودې راهیسې د بریدونو بېغورۍ ښکار دی، د شانګلې ضلع په منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثر نړولی دی. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغوني اثر خوندي کړي او ذمهوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتونخوا سوات، بونیر، ملاکنډ او شانګلا د بودایانو د ګندهارا تهذیب مهم مرکزونه پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال شاهین بونیر راکوي.
ځایی خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګولدره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوي دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دي، خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا اثر چرته دی نوموړې وایي.
دا بودیسټ تقریبا 2500 کال پخوانی دی. په شنګلا پرون مخوزی شیکاولې یوسی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایت لوکیټډ دی. دا راکارنزي ګټه تقریبا تراش کړی شوی ده او به دا غیر ډوګره چې دا په لایمسټون باندې ورکړی دی. دلته کې ډېر سایټونه دي خو چونګیا خلکو دغه لاسا خراب شوي دي، خلکو لټول دي. نور دغه آثار پکې پاتې دي. تقریبا اوه سټرکچرز دي، دوه مین سټرکچرز دي، اړ غټ دي او دوه سټرکچرز دي واړه واړه دي.
اعجاز حسن زیاتوي چې ځایي خلک د دې آثارو په اړه ډېره پوهه او معلومات نه لري او ځینې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمنځه وړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایي چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکنډ سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازی نیاز علی شاه وایي چې دا آثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو ال تکي اغه ايريا ډيمج شوی دا، خو اغه چې کوم بظاهر اثر ښکاریدو اغه داسې و چې دا لکه مخ کې شوی دا پروبلی چې انټیکوټي هانټر سو سو کوم اغه زې لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په اغه منګول تر کې دا د دې پراپرټي هم دا اغه مو پوې هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ اغه ورکو چې کدي زی تاسو کې سم نقصان ورسېدو نو لیګلی وی ار باوند چې سب خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شنګلی په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکنډ سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوي دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوه محمد ناصر خان وایي
زمون کلی چې دی الټنټ دی، په دې کې زمون سره یو سټوپا و چې هغه ته به لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بده مرغه د پاغ وخت کې کوم پولیټیکل ایجنټ شو نه په دې کې پراپر کودای نه وکړي، خو دینه بوتان استلو. او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتوی نغا دغه دی دغه لوریان تنګ نه وتی سپاروس پورا لس پینځه لشل کورته متدا د پاس آباد دی ګلکل ګلکل کانونه او د بوتانو نه دینه جوړ دی هغه بنیادونه یا دغه چې دینه ټول لکه اوسم پاغه کی دی ډیره خستو پاګانی وي په دې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټو پاګانی وي اوسم شتا حالات ډیر زیات خراب دی هغه ته څوک توجه نور کی
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوې ده خو د موزیمونو د سانګي چارواکي نیاز علي شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی نو موړه زیاتوي
حد درجه ارکیولوژیکل سایټس دی او ډېر زیات پکې داسې دي چې هغه نه رجستر شوی دي نه ریپورت شوی دي خبرال کم چیم دی او مت مخ کی تا راغلی دی اغي مان دی سروس شوی دی یا داغي امپورټنس ویلیویټ شوی دی موږ هتی امکان کوشش کو چې داغي پروټیکشن وشي کوچون کی ریسورسز کم د وخت نم ته دی او بیا چې کم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کو یا داغي پروټیکشن کو یا داغي اسما کو موږ اکوئیزیشن کو نو اگر ډیر زیاته پیسہ غواړي
د یادونه وردا چې په کال 2009 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چودیدونکو موادو سره اړنګ کړې و خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړي دي او پلان لري چې دغه لتا د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانځي
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د مارچ 13 نیټې تر شپیتو کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده د دې لپاره په صوبه کې د واکسین ورکولو شاوخوا 280 مرکزونه جوړ کړل شوي دي په پاکستان کې د کورونا واکسین ورکولو لړۍ د فبروري له 3 نیټې پیل شوې چې په لومړي سر کې روغتیا پالنو ته واکسینونه ورکړل شول چارواکي وایي دا بهیر اوس ګړندی پر مخ روان دی او زر به د صوبې ټول معمره کسان د کورونا پر وړاندې واکسین شي له پیښوره شبیر جان راپور کوي
دا کرونا پر ضد ویکسینو ورکولو لپاره وړاندنه ټوله خیبر پښتونخوا کې خوشا 280 مرکزونه قائم کړی شوی دي چې پکې د صحت محکمې تربیه شوی اهلکاران ناسوي او رجسٹر شوی کسانو ته ویکسین ورکوي خیبر پښتونخوا کې د کرونا ضد وبا لپاره ټاکل شوی حکومتي ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وایي
ټوله صبح کې شروع شوی دي خو چونکی کمزه کې خلکو ځان رجسٹر کړی دي نو هغه ته میسجونه راځي او هغه بیا زموږ هسپتالونو ته راځي او تایتاغه ویکسین لګي چونکی په دې اباو 60 کې زموږ پرایورټي اول چې وا هغه د اتیاو کالو نبره چې کوم خلک دي نو موږ هغه خلکو ته ویکسینیشن لګولې دي بلا تفریق چې چاته د 1166 نه میسج شوی دي اړې راغلي دي او زموږ په هیلث فسیلټیز کې انجکشن یا ویکسین لګولې دي نو کار شو دی الحمدلله
دا خیبر پښتونخوا د ټولو لوی روغتون لیډرینګ ویان محمد اسیم د ویکسین لپاره د رجستریشن او بیا د دې د ورکولو طریقې کار په حق لوي
طریقہ د دې دا د چی 1166 باندې یو یو شپک شپک باندې د چا عمر چې شپې تو کرنا زیات دی خپل شناختی کارت نمبر په دې باندې اولیږي ویریفیکیشن کوډ اغه ته ملو شي بیا دا دغه ویریفیکیشن کوډ سره ور سره دا هم مینشن شوی وی چې تاسو ویکسینیشن سنټر مثال په تور ال ار ایچ دی کی ٹی ایچ دی ایچ ایم سی دی بیا چې کله دی هسپتال تر شي نو دلته کې موږ په او پی ډی کې دا کرونا ویکسینیشن سنټر کولو کړی دی سحر اتو بجو نه ته شپږ بجو پورې دا ویکسینیشن سنټر د موږ کولو وی په دې کې چټی نه وی صرف دا میسج خو
په خیبر پښتونخوا کې د مشرانو لخوا د رجستریشن په خپل ډاکټر اکرام الله جاته وی چې د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې مشرانو رجستریشن خونه د کړي خو له وای چې د دې ویکسینو فایده شته او په هیڅ ځای هیڅ منفي اغیز یا ریاکشن نشته دی
د نورو صوبو مقابله کې زموږ د خلکو اویرنس لږ کم دي نو موږ ډېر کم خلک راځي خو بیا هم تقریبا 1200 پورې کسان راغلي نو بیا هم دا لکه موږ لپاره یو ډېر ښه فکر دی په کوم باندې اورس باندې
دغه د کرونا پر ضد ویکسین اخیستون کې سلور شپې تکلن ډاکټر ارشد جاوید چې د لیډ ریډینګ روختون په خوانه مشر هم پاتې دي وایي چې هیڅ منفي اغیز نشته دی نو باید ټول خلک او په خصوصي توګه د شپې تو کلونه زیات عمر کسان یې ضرور ولګوي
عمر 64 ایئر دی ما پخپلا خو نټ اونلی چې ویکسین می لګولې نو زه همیشا صدا فیل کوم چې دا ویکسین چې دی دا بالکل ها ضرور پکار دے چھے خلق لگئی اور اس قسم تا دا سے سیریس سائیڈ ایفیکٹس نشتا
دا سرکاری شمیرے ترمخا دا مارچ 14 منٹے پوری ٹول پاکستان کے سکم شپگ لکا خلق کرونا وائرس اغیزمن کردی اور دیار لزرہ درے سونا زیادتی عمل کردی او پینځنی ملک نه زیات واپس ورخ شوی هم دی. او تیر یو شواروس کې کرونا وایرس په ټول پاکستان کې د 2700 سیوا کسان اغیزمن کړی. بلخوا یو وار بیا د کرونا کیسونه مخ په زیاتېدو له وجې مرکزی حکومت د پاکستان په ځینې ښارونو کې تعلیمي ادارې هم د بندولو پریکړه کړې دي او شادي هالو، هوټلو، سینماګانو ته د پرانیستو اجازه هم واپس اخیستې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي روژې میاشتې پر مهال ولس ته د بنیادی ضرورت د 1900 توکیو په بیو کې د رعایت یا سبسیډي ورکولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د 2 ارب روپو د یو پیکیج منظوري هم ورکړې ده. د پلان له مخې به د روژې له لومړۍ تر وروستۍ ورځې پورې خلک په ارزانه بیه خپل ضروري سیزونه اخیستلی شي، خو بل پلوه عام خلک او دوکانداران باوري نه معلومیږي چې حکومت به د هغوی سره مرسته وکړي. هغوی وایي حکومت ته بهر ملکیو سیزونو باندې د ټیکسونه کم کړي نو نرخونه به په خپل راټیټ شي. نور حال ته شانواز ترکزی پر راپور کې
وفاقي حکومت تر راتلونکي روژې د پاره د 2 ارب او 60 کروڑ روپو د سبسیډي پیکج منظوري ورکړي. سبسیډي داسې لکه حکومت به دغه روپۍ پاکستان کې د سرکار لخوا مقرر دوکانونو یا یوټیلیټي سټورونو ته ورکړي او دغه دوکانونو کې به عامو خلکو ته 19 قسمه شیان په ارزانه بیه ملاویږي. دا منظور د مارچ په لسمه د وفاقي وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې شوی په یو غونډه کې ورکړی شوی ده چې پکې ویل شوی دا وارې ځکه هم د روپۍ زیاتې کړي چې د وړو بیه جګه شوی. په دغه پیکج خلک خوشاله هم دي، خو په کار دي چې د مخصوصو دوکانونو په ځای په عام بازار کې هم د شیانو قیمتونه زیاتېدل قابو شي، ځکه روژه کې هر دوکاندار د خپل خوښې نرخونه لګولي وي. سید فیداد بچا په شوقدر بازار کې د سبزی او شنو میوه دکان کوي او مشاد رلو ته وویل غټ غټ کاروباریان له بهر هیوادونو نشته میوي او سبزیان راوړي ذخیره کې او پروژه کې یو په 2 ګران خرڅوي.
خو لکه دا سبزی او د پروټو دا بار نه بیا راځي، دا چې کله ګران شي دا بار راځي. ډیماند دا زیات دي چې اوس ټیکدارانو راغوښتي په شتورونو کې خوري، ایران نه راغوښتي، ترکی نه راغوښتي، چین نه راغوښتي، بیا موږ ته پاکستان شي سیزن کې نه ملایوي، دا سیزن بیا د دې ختم شي په دې وجه باندې بیا پروژه کې دا ګرانی. بالکل جی بالکل، اوس په 2000 کرېټ بیا په 4000 خرڅي.
هم په شوقدر کې یو یوټیلیټي سټور یا سرکاري دکان ته ورلم. دکاندار وویل چې د خبرو اجازت خورته نشته. هم د دل خو مشال رډو ته د ورکړ شوی معلوماتو تر مخه د مارچ په دې روانه میاشت کې دوی ته 2 وار د غنمو اوړه ورلیکلې شوی. 2 وار د اوړو غټ غټ ګړی په نیمه نیمه ګنټه کې خرڅ شوی. نو وی وویل چې هم دغه حال د چینو او د وړو هم دی، خلک زیات وي او خوراکي شیان دوی ته په یو مخصوص تعداد کې ورکول کیږي. نو بیا مې هم د شوقدر بازار د دکاندارانو د اتحادی یو مشر تجرانور سره خبرې وکړې او هغه وویل چې سرکاري دکانونه خلکو ضرورت نشي پوره کولی.
حکومت لدا پکار دي چې دی د نور سونه اشیا خوردنو شیران دي چې دی د ارزان کی په دکانونو کې په نور سره کې صرف یوټیلیټي سٹور نه دی، ځکه چې یوټیلیټي سٹور خو په داسې ځایونو کې د غټو غټو بازارو کې او عام دیهاتو کې یوټیلیټي سٹور نشته.
حاجی وحید خان د پاکستان مرکزی انجمن تاجران نائب صدر او د پېښور د اوړو خرڅولو دکاندارانو صدر هم دی. مشال رلو ته وویل حکومتي سبسیډي خو ډېره ښه ده، خو د ده په وینا چې دغه سبسیډي او یا ارزاني بیا هم غریب تن ته نه ملاویږي، نو باید د دې مخنیوی دې وشي. دی وایي حکومت که یو خوراکي سیز ارزانول غواړي نو په ځای د دې چې قیمت ور لکم کې ټیکسونه دې پې کم کې.
فضل دینا علی نو پکار دادا جی تمالا زمارا امپورٹ باندے چھوٹ را کے تمالا سبسیڈی مرا کوا مانا چی پر لس روپے بزے سل روپے آلے نو دگا کم کا دگا پسلو بزے 500 سوالا خیر دے.
او ہم پر اندو پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د هغه گاڑو یا پروگرام چې نوم یې ورته کوئی بوکا ناسو ہے لکه څوک دی هم وږی اود نشي پرانستا کړی ده. دغه پروګرام دلاندې به اوس وختونه د تجربي په بنیاد په اسلام آباد او په پنډي کې دغه ګاډي په مزدور کار او په بیکوره خلکو ګرځي او وړیا خوراک ورته ورکوي. وزیر اعظم ویلی دی چې د جون د میاشتې نه به 3 کروڑ کوړمو ته نیغ په نیغه سبسیډي هم ورکیږي. خو دا معلومات په کومه رسنۍ نه دي شریک شوي چې هرې کوړمې ته به څومره روپۍ ورکیږي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
ورسو کورمیتا د منځنۍ کورمې د یو شمېر کلو اوسېدونکي وایي چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو له سهولته محروم دي. دوی وایي په دغو کلو کې حکومت له چینو د اوبو پایپونه اچولي ول، خو د جنګونو پوځي عملیاتو پر وخت هغه ټول مات او سوري شوي دي. د دوی په وینا د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي چې د ولس ستونزه بزر هواره کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
د منځنی کورمې په اشخیلو کې څلور کلی داسې دي چې پکې د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت د څکنو اوبو حاصلولو ټول نظام ګډوډ شوی او هغلته دا وخت ځایي خلک پاکې اوبه نه لري. د نجاب کلی انور خان وای په یاد غریزو کلو کې د اوبو حاصلولو واحده ذریعه چینی دي چې نه حکومت پایپونه اچولي وو، خو هغلته حالات خرابېدو وروسته د اوبو هغه ټول پایپونه مات اوسوري شوي او اوس دوی لرې ځایونو څخه اوبو پر وړلو مجبور دي.
زیاته دی د لکی کلی، د ډنګر ګوډو، د نجاب کلی، د کبرډاو لکه دومره مصاله دی لکه پخرونو باندې اوبه راوړي. یو یو کاس خو دې د پاره باندې ته پخره اوبه راوړي. دا وخت ویښ سره دا غو ویښ سره پخره اوبه وایست نه پکور دی پوه شي د کوم پیپونه دي د هغه کې پرشن وخت کې هغه شوي دي، خاتم شوي دي، سروي شوي دي. دا پیپونه د بدل شي نور پیپونه د متوجه وشي ته کور پورته اوبه لوړ شي.
د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دا د حکومت ذمواري وه چې کله ځایي متاثرین واپس کولو نو د پاکو اوبو بنیادي ضرورت یې ورته پوره کړی وای، خو نه پوهیږي چې داسې ولې نه دي شوي. پټان عبدالخالق زیاتوي که څو هم ځینې ترکیاتي کارونه د واپسې پر وخت شوي، خو د اوبو سهولت ورکولو په لړ کې حکومتي توجه د نش برابر ده.
باقی خبره ته د حکومت بزنه کورونه کلو ته روان یي نه خلکو ته وبیا شي خدا به 100% کې یو 10% یو 15% آغاز یو تنه زیاته دی انجو په لار نو ته په دې سي دی انجو سکیم هغه کروڑو ونی هغه د ربو ونی هغه د زرهو وي د لاکو نو د مو علاقې چې غریزه علاقې ده دا مطلب دلته څه ته مستحکم پیپونه شي نه د اوس پنه پیپونه شي نه پلاستیک پیپ ته هغه کور کوي نه.
موږ چې کله په ضلع کې د مالیاتو اډیشنل ډیپټي کمشنر نعیم تورو سره د خلکو پر دغه مسله خبرې وکړې نو هغه وویل لږ وخت یې وشول چې په دغه څو کې راغلی او ورسره دا معلومات نشته چې آیا ولې د واپسې پر وخت هغلته د څکنو اوبو ستونزه نه ده حل شوي. تر دې وروسته لسیم منتخب د صوبایي سیملي غړي محمد ریاض بنگش اویل که مخکې هر څه شوي نور باندې څه نه شي ویلی، خو اوس دې خبر شو نو کوشش کوي چې زر تر زره حل راوباسي.
په ریهب کې موږ سره خاص کر د پی ایچ ای پبلک هیلت والا دی کې موږ سره یو 7 کروڑ روپۍ وي او انشاءالله موږ خو ډېر کارونه اچولي دي او زه به انشاءالله تاسو ویلو په دې کې به زه خپل کوشش وکړم چې کوم پیسې موږ سره لګې ډېرې پاتې اول خو به دا موږ چولي وي
او لسمه سرشتانه او کنی نه خامخا به د مو کو ان شاء الله. په 2011 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیل دو وروسته د اشخیلو سیدونکو لا کورونو وتلیوال او خوندې سموته کډی کډی وي. په 2014 کال کې ځایو سیدونکو خپل سموته واپس ورغلي، خوشپک کاله ترې دو باوجود هغوی لا هم د ژوند لبونی دي سہولتونو به برخې دي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
سازونه سنځیرونه پر پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
د پېښور های کورټ لامه روسته پرون د پاکستان د مواصلات ادارې ټولو انټرنیټ رسونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک اپ بندولو لارښوونه کړې ده. ټیک ټاک پر ټولنیزو رسنیو د لنډو ویډیوګانو خپرولو اپ ته خو د عدالت په وینا په دې هیواد کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پریوتې ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. بل پلو د ټیک ټاک کاروونکي د دې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي او وایي دوی یوازې پر ټیک ټاک ټوکې ټکالې او معلومات او اصلاحی ویډیوګانې خپروي او څوک چې له اخلاقي حدودو وتلي ویډیوګانې جوړوي نو یوازې د هغوی ټیک ټاک بند کړل شي. په دېړنو تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې
د مارچ په 11مه د وکیل نازش علي او سارا مظفر په درخواست د اوریدنې په محل د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته حکم ورکړو چې په ټول پاکستان کې د پسندستي توګه ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. په دې موقع د چیف جسټس وینا وه په ټیک ټاک چې کومې ویډیوګانې خپرېږي هغه ټولنې کې بې حیايي خوروي او د دې د لاسه ځوانان او پېغلې اغېزمنې کېږي او د دې پر ضد کوم رپورٹوں ناراضی هغه د افسوس ول دی نو باید چې دا لنه نه وتلل شي. دا اوریدنې په محل د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن مشر عامر عظیم باجوا اویل چې دوی د ټیک ټاک مشرانو ته د غیر اخلاقی موادو د قابو کولو لپاره درخواست ورکړي خو هغه پرې لا سمزبد جواب نه دی ویلې. په کوم چې چیف جسټس قیصر رشید وی تر سوچې د ټیک ټاک مشرانو ستاسو په درخواست عمل نه وکړي تر هغه باید چې دغه رسنی بند وساتل شي. بل پلو د عدالت په دې فیصله د ټیک ټاک اپلیکیشن کاراون کی ځوانان وای په ټیک ټاک معلوماتي او د ټوکو ټکالو ویډیوګانې خپروي نو باید چې عدالت او حکومت دا فیصله بیرته واخلي او دا بندیز ختم کړي. د کراچي یو ټیک ټاک کاراون کی شوکت علي مشال ریډیو ته وی
فنی ویډیوګانې جوړو ما مطلب ځان نم خاندل غواړم بلم خندول غواړم او دغه شانته زما چې څومره فرند دي مطلب هغه ټول لکه فنی ویډیوګان والدي مونږ وای چې لکه په خپل مم خاندل بلم خندول مشال ژوندګي مو تیرول دا حکومت پدې پسې لګېدلې چې لکه ټیک ټاک دی بند شي. نو ټیک ټاک دی ولې بند کیږي چې کمی مطلب دا غلطي ویډیوګانې دا کوي یا معاشره خرابې دا غوي آی ډی دې نه بند کی کنه زموږ خوشحالي نه ولې ختمې دا خلکو.
د مردان د عبدالولي خان په هنتون یو ځدکونکې وي دوی پدې فیصله ډیر خپدي ځکه چې دوی په خپل ملګرو سره پدې معلوماتي ویډیوګانې خپرولې.
زوانوم ساجد خان دې زه د سوات اوسیدونکو یم زه د تیر یو کال نه د ټیک ټاک آی ډی استعمالوم او پدې باندې ما مزاحیه اصلاحی ویډیوګان جوړولې او د دې سره سره به ما د خپل علاقې کوم اقلا ده هغه به خلکو ته خوله او موږ د های کورټ نه دا ختنه کو چې د دې د دوباره دی فعال کړی.
اسلام آباد کې د صحافیانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وی په ټیک ټاک د بی حیاي قابو کول لپاره نور هم ډېری لارې دي نو باید چې حکومت دا خلاص وساتي او د دې لپاره د سزا پتی وټاکلې شي ځکه چې د دې بندیز په رای د بندیز په مان دی.
ټیک ټاک سمیت هاري او کوم سوشل میډیا دا که پرنٹ میډیا دا که الکترونیک میډیا دا ډیجیټل میډیا نو په دې باندې ک بندیز کوم دی هو ظاهر دا بالکل فریډم اف ایکسپریشن په دغه کې راځي بندیز کې زما په نظر کې بالکل دا بندیز دی ځکه چې ټیک ټاک هم یو داسې سوشل میډیا یو ټول دی چې هغه هم اظهار رائے د پاره استعمالي دی. ټیک دا هغه مند کې نور زوم دا شی فیل کوم یا منم دا هغه مې سیوس کیږي ایمنه خلک هر قسم ویلګریټی هم دا پغه منه نور هم زموږ کوم سوشل یا ریلیجیس ویلیوز دي هغه د هغه خلاف هم بعضو کا استعمالي دي لیکن که اور الګوري نو هغه بندیز چې کوم د کنه هغه د هغه مسئله حل نه دي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ویان خرم علي مشال ریډیو ته را لېګلی پیغام کې لیکلی چې یاد اداره د عدالت په حکم ارو مرو عمل کوي او د لړکی چارواکو اړوند سانګې ته هدایت جاری کړي چې په سمجستي توګه ټیک ټاک بند کړي. د یاد ادارې د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې یو میاش کې 2 کروڑ خلک ټیک ټاک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارٹی لدې وړاندې تیر کال د اکتوبر په میاش کې هم په ټیک ټاک بندیز لګولې وو. او ویلي وو چې په دې اپلیکیشن د خریدونکو غیر اخلاقي ویډیوګانو پر ضد ورته یو شمېر شکایتونه ترلاسه شوي. خروستو بیا سمود پس اسلام آباد های کورټ دغه بندیز ختم کړو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.